السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې او نن تاسو تکرار اورئ، د سارا یا مرګي په ناروغۍ باندې خبرې شوې. متخصص ډاکټر ورته په زړه پورې سپارښتنې کړې. هیله ده چې دا پروګرام در سره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په دغه هیواد کې تر 2025 کال پورې د خپل فعالیت ستراتیژیک چوکاټ وړاندې کړ. یوناما نن دوشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د دوی لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دغو دریو برخو کې لومړی د کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، زده کړو، کارموندنې او تغذیه د ملاتړ، دویمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو، او دریمه هغه کې د بشري حقوقو د قانون حاکمیت، ټول شمولوالی او جنسيتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای وویلي د دوی د فعالیتونو ستراتیژیک چوکاټ افغانانو ته د مرستې یو پیاوړی وړاندیز دی چې لمخې به د ژوند ژغورونکو بشري مرستو بهیر بشپړ شي. په خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ځانګړي استازي او د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس ویلي دا چې ملګري ملتونه به وکولی شي دا چوکاټ بشپړ ډول عملی کړي او کنه. په خبره یې دا د افغانستان د واکمنو چارواکو په کړنو او د بسپنه ورکوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. ملګري ملتونه داسې مهال افغانستان کې د فعالیتونو تګلاره معرفي کوي چې له 13 اپریل میاشتې راهیسې افغان خزینه کارکوونکي د طالبانو لخوا له دندو منع شوي دي. د پاکستان پاوز وایي د وسلوالو سغدریزو په ډزو کې د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پاوز نن دوشنبه په یو خبر پانه کې ویلي ځواکونه د جنوب لویدیس په لرې پرته سیمه بلور کې پر عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پاکستان د پاوز په حواله ویلي چې د غوډزو کې یو بل سرتیری ټپي شوی هم دی. تر اوسه د یک شنبه د ناوخته د غوډزو مسولیت کومي وسلوال ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او یو شمیر نورو سختدریزو ډلو د پاکستان پر پاوز د بریدونو پړه منلې ده. د روسیې د واګنر اجیرې ډلې د جنگیالیو لخوا د جلب او جذب بهیر ترول شوی دی. واګنر ډلې شاوخوا لس ورځې وړاندې د جون میاشتې په درویشتمه او څلورویشتمه په روسیه کې د حکومت په ضد وسلوال بغاوت وکړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د معلوماتو لمخې د واګنر امنیتي شرکت پرون یک شنبه یو ټویټ کې ویلي په لنمحالی توګه ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بلاروس ته روانېږي. په روسیه کې د بغاوت د پایت رسیدو لپاره د واګنر ډلې او روسیې حکومت ترمنځ د بلاروس په منځګړیتوب هوکړه وشوه چې لمخې د دې ډلې مشر یفګینی پریګوژین بلاروس ته ولاړ. روسیې اوس د واګنر جنگیالیو ته هم دوه غوراوي وړاندې کړي، هغه دا چې یا به بلاروس ته ځي او یا به هم د روسیې له پاوت سره یو ځایږي. او په فرانسه کې دی وچل شوی زلمی انا پرون یک شنبه په دغه هیواد کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل په نوم دغه الجزائر الاصله ولسکلان زلمی 13 شنبه د پولیس په دازو وجل شو، په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل شول. د هغه انا د غوښتنه ورسته له هغه کوي چې د پاریس په وڅنډه کې د خاروال پر کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مرګی یا سارا یو ډول عصبی ناروغي ده چې د انسان په مغزونو کې د مکررو اختلالاتو لکبل رامنځته کیږي. لدې حمله سره انسان په ځمکه لویږي او په حواسو او حرکتونو کې تغیرات راځي. تاسو د مرګی په اړه څومره معلومات لرئ؟ د مرګي په اړه ولسی تعبیرونه څومره سم دي؟ په مرګي د اختن ناروغانو د درملنې لارې چارې سدي. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او سره میلمه دی د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مجیب خپلواک. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 شپږ 0 1 بلش میره ده 00 420 112 1 ډیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه هم راته خپل پښتنې پریخي دي د غرازی واتس اپ ته مخکله مخکنه په غږیزه بڼه پښتنې را لګلی په دې خبرونه کې به موږ په ترتیب سره خبرو او ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه ورته کوي او پښتنې به ځوابوي. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي په فایل کې لدینه بحث شروع کوچی دغه میرګای یا سره څه ډول ناروغي ده او څنګه په ساده الفاظو او ریدونکو ته ورپیژندلای شو؟
نړۍ باندې السلام علیکم تاسو ته قدرمن ریدونکو ته هیله مده ده چې کو سره روغ جوړ ساتمن اوسئ. سره یا میرګي چې موږ تاسو په ټولنه کې د میرګي په نوم ډېر زیات خلک یې پیژني، دا څنګه ناروغي ده چې په دماغ کې د نه انډول شتون یا د دماغ د فعالیت یا د استند اعصابو د فعالیت فعالیت کې د انډول نشتون لکه والا د وژنه چې کوم ادمه توازن را مختکیږي د تا او هغه حملات چې په کس باندې راځي د تا سره وایي چې زموږ تاسو په ټولنه کې رنگ رنگ انګیرې نه په د حق لا موجود دي. ځینې خلک یې پیره نیول وایي، ځینې خلک یې نور داسې نمونه ورته وایي او اکثر کسان چې په دغه ناروغي پوختي اخته دي دوی په ناسمو انګیرونو ناسمو کړنو په ټولنه کې دوی مخکې کیږي. نو دا داسې ناروغي ده چې د انسان په واقع نه ده، د انسان د دماغ او د اعصابو د نورونو د فعالیت لوجه چې فعالیت په لازمه توګه انډول ونه لري نو له دې وجه رامخته کیږي او رنگ رنگ تعبیر او تفاسیر هم په مختلفو ټولنو کې په دې کې په دې اړه وي. مخکې مې اشاره وکړه لازم موږ تاسو په ټولنه کې کسان چې داسې ناروغیو سره مخ وي نو کله ناکله خلک دا وایي چې مثلا دوی ته دې په داسې حالاتو کې بوتان ورته په پوزه کې ونیول شي.
ډاکټر صاحب دغه ځینې ټوټکېسته ولسی په دې به ورسته خبرې وکړو، مثلا وایي چې لګوتې ونیسي چې خبرې وکړي سره لدې چې په هغه وخت کې له ناروغ نه فکر کوم رنگارنګ غیر اختیاري غګونه هم پورته کیږي، بیا د خلک داسې تعبیر ورکوي چې ممکن پیریان په باندې ناشتي دال. البته ولسی تعبیرونه به ورسته به خبرې پیوکو چې طبي مسالو سره څومره اړخ لګي. اوس راځي په همدې مسله کې لږ زره تم شو په همدې ابتدا کې تاسو دا د دماغي اختلالات او پایله وګڼله. دغه دماغي اختلالات څه ډول رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ دا یو ضربي ورسته په سر باندې رامنځته کیږي او کنه ممکن طبيعتا یو کس چې مثلا مغز یا دماغ سم واده ونه کی په غو کې رامنځته کیږي، یعنی د مرګي د پیدا کېدو اصلي ریښه کومه کیږي؟
دا مختلف عوامل لري، د مرګي لپاره مختلف عوامل شتون لري. یو یې دا ده چې د وراثت مسله ده. وراثت مسله په دې معنی چې هغه کسان چې مور پلار یې اخته وي په دې ناروغۍ باندې، هغه کسان چې په خپل نږدې د کورنۍ نږدې غړي چې دوی سره د وینې اشتراکات موجود وي، هغوی کې دا ناروغي وي دوی ته انتقالیږي. دا یو وجه ده او دا کېدای شي تر اکثرو نور لاملو ډېر غټ لامل هم دا وي. ځینې حالاتو کې هم دا کېدای شي چې یو ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د موجوده کسانو هغه دایګان چې دي، هغه نرسان چې دي، د زیږونې دغه پروسه دوی ونه شي مدیریت کړی، په داسې یو حالاتو کې هم کېدای شي ماشوم ته صدمه ورسیږي او کېدای شي چې ماشوم پر راتلونکي کې د سره یا د مرګي سره مخ وي. ځینې ماشومان هغه کسان وي چې دوی لویږي له داسې ځایونو نه چې دوی سر په ځمکه لګیږي یا په یو ځای، یا هم ځینې وختونه کې هغه کسان چې مثلا په سر باندې ضربه خوري. دا هغه عوامل دي چې د فزیکی عوامل کېدای شي، وراثتي او فزیکی. په ځینې حالاتو کې هم د بازي دارو او درمل استعمالول هم کېدای شي چې د سر لامل وګرځي. او ځینې وختونو کې هم ځینې خاص حالاتو سره مخ کېدل لکه په ځینې خاصو ځایونو کې کار کول هم د دې لامل کېدای شي چې مثلا هغه کسان چې ډېر جګ غږونو سره همیشه په کار بوخت وي، هغه کسان چې مثلا په ایکسری کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا داسې یو ځایونو کې کار کوي چې هلته د مخابراتو پرازیت په دوامداره توګه وي، نو دا هغه عوامل دي چې کېدای شي چې په یو کس باندې اغیزمن وي او د سری یا د مرګي لامل وګرځي.
بله، او ډاکټر صاحب، نن سبا په افغانستان کې اول ستونزه هم ډیر عامه ده، هغه تشویش او ډیپریشن ده. ډیر خلک تشویش کوي، مثلا اقتصادي وادي خنوي تر ډیره تشویش دی تکي، یا مثلا ځوانان ویل بیکاری نه کړيږي. له تشویش او ډیپریشن سره هم د مرګي کوم اړیکه لري؟ یعنی په لاملونو کې راتللی شي؟
اړیکه لري، هو بالکل اړیکه لري، خو په ځینو حالاتو کې په هغه کړنه چې له ناروغ نه صادریږي دا یو څه نسو مختلف او متفاوت وي. خو په عامه کې هغه کسان چې سره یا مرګي لري هغوی کې تشویش وکړي، نو په هغوی باندې د سره یا د مرګي ناروغۍ حملات اکثرا ډېر تصور کېدای شي، او په دوی باندې دغه حملات کېدای شي چې تر ډېره بریده راشي.
ډاکټر صاحب، مننه. اوریدونکو هم غاڼې پښتنې راته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پریخېدي، دغه راځي واتس اپ ته ځینې پښتنې را لېږلې دي. راځي دی اوریدونکو پښتنه به واورو چې څه ویلې دي، دا بورته جواب کو، بیا به همداسې مختص ځکه موږ غواړو چې تر ډیره اوریدونکو ته نوبات ورکو. دی اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم. عبدالغفار نه هلمند مرکز لشکرګاټ خطر پیغام د ازادي رادیو دروختیا خبرونه ته پیژدم. زما نو درې کلن زوی دی، کله چې ژړا شي د ژړا حالت یې داسې قسم ورسېږي چې سا یې بند شي، بس بېسد شي. بیا چې کله په هوش راشي د ډېرې سختې ستړیا احساس کوي، په دغه ستړیا کې کله کله خوب سویږي، بده شي. دغه هم مرګی شمېرل کېږي که نه شمېرل کېږي، څه نه څه دوا یې په کړي، خاص ګټه نه ده ورته کړې.
خه ډاکټر صاحب، لشکرګان د دې اوریدونکو پښتنه او ګرچې کیفیت د غاګم خنه وخو پښتنه حتما تاسو هم خسته وای. د لیکلان زوی مې دی، کله چې په جړا سي ل جړا سره سم وای به صد شي، او د ستړیا احساس کوي کله کله وای په دې ستړیا کې هم داسې پسی وېد سي. آیا وای دا هم د مرګي علامه ده کنه؟
دا نشو ذکر ویلې قطعا، نتیجه نشو چې حتما دا به مرګي وي، ځکه چې فیملی ستوري ته موږ ضرورت لرو چې غواړې ځینې نور سوالونه چې له ځینې باید وپوښتل شي، چې آیا د سری یا د مرګي ناروغي د دوی په کورنۍ کې مثلا د دوی پلار په خپله دا شخص، یا د دوی د ماشوم مور، د ماشوم مثلا نیکه، د ماشوم نور هغه کسان چې ورسره د وینې اشتراکات لري، آیا دوی په دغه ناروغي باندې اخته ول کنه ول د سری یا د مرګي په ناروغي باندې؟ دا یو اړخ دی. بل اړخ دا دی چې معمولا دغه داسې حالت چې مثلا په ژړا کې یا په اکثرا په داسې حالاتو کې چې په ماشوم باندې فشار ډیر وي، که مثلا را پریوزی، یوازینی لامل دا نه وي چې مثلا دوی سره اخته وي، کېدای شي چې نور عوامل، نور مسائل او نور مشکلات هم موجود وي چې هغه معاینات هم باید وشي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم معاینات کړي دي، آیا ډاکټر صاحبانو ته دوی مراجعه کړې ده او که نه ده کړې، او که کړې وي بیا کوم دوا استعمال کړې وي. نو په عامه کې زه دا وایم چې د داسې یو ماشوم په هکله دا به ښه وي چې د ډاکټر صاحبان چې د عقلي عصبي یا عصب شناسان دي، دوی ته مراجعه وشي، او یو وارې ماشوم ورته وښودل شي چې ډاکټر صاحبانو سره نورې پروسیجرونه دي چې د هغه په اساس هغه پروتوکولونو ته په کتو سره د دې تشخیص به وشي چې دوی سره دي، دوی سره سره تشخیص کیږي او کله. یعنی په عامه توګه یوازینی دغه پریوتل د دې لامل نه شي کېدای چې موږ حکم وکړو چې خو دوی به د سپری یا مرګي سره دوی مواجه دي او کله، ځکه چې لاملونه ګسترده وي.
او کور ودان د غوریدونکو ته وایم چې چیرته زموږ غاغاوري خده چې د ډاکټر صاحب له سپارښتنې سره سم یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي، د کورنۍ تاریخچه به معلومه سی، او لزینو معایناتو نو ورسته ممکن کرا شي چې آیا زوی د مرګي یا د اپلیپسي یا د سره تکلیف لري او کنا کچیرته دغه تکلیف خدای مکړول لري ممکن د درملنې لپاره ورته لارې چارې پیدا شي. ډاکټر صاحب ورزو زموږ یو بل دایمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې د استډیو سره وصل دی. قاری صاحب سړی مشي تاسو د مرګي په اړه باندې څه وایي او کومه پښتنه هم لري مهرباني.
د پیر اختر مبارکی در څنګه خدای تعالی عبادتونو او قربانی دې امت زموږ شش قبول کړي. تاسو هم درنښت او سلامونه تاسو مېلمه ډاکټر صاحب ته هم درنښت او سلامونه. او واقعاً زه خوشاله یم چې داسې متخصصین لرو او اگر چې زموږ د شریعت د کتابو نظر بل شی دی فکر کوم په اخر کې به مو نظر سره موافق شي. یو خو زه لږ نظر پر دغه در کوم چې هغه وخت ما هغه ورځ چې ما اوسه پروګرام جوړ کړی وو د هبل شهي په باره کې د کانګو په باره کې نو زه د اختر په دوه مو درې مو ورځ مو وګرځېدو په جوزجان کې دغه هبل شهي چې ارسونه مو هغه خلکو تور کول ارسونه مو بیا هم هبل شهي د خلکو نو مراد کړی پر یو کیلومتر یا پر سل متر باندې بس په دې سړک باندې چې زه ګرځېدلم دا جوالانو سره جوالانو برتو چې دلته دا وینو وې نجاستو دا چې تلی دلته چې ولي په لار کې به غرزولې دا زموږ خلک دوغونه د پروا خلک دي دغه هیڅ شي هاي نو مراد کړي. خو په هر صورت د افغانستان خلکو ته چې ارسونه ډیر وایي دوی خپل کار کوي. بلا به سودا د مرګي و دغه ته موضوع ته زموږ په شریعت کې د مرګي یا سره چې طبيبان یې سره بولي یا مرګي بولي زموږ په شریعت کې دته اوایي پرای وایي زموږ په شریعت کې کتابونه کې ډاکټر صاحب جذما خبرو ته غوړول شي دغه ته خپل ترجمه په وایي زموږ په شریعت کې کتابو کې حیات الحيوان یو کتاب دی هغه د حیواناتو ډولونه هم بیان کړی دي نوښته کړی هم دي اقسام هم ځینې بیان کړی دي د جنیاتو اقسام هم ځینې بیان کړی الا ترمیزی په ټول نو دغه ته زموږ اغا صاحبان او مولا صاحبان کوم خلق چې د شریعت په کتابو کې وارد دي دا یو اوایي پیری بولي او د امیرګي د عادت لري بلې د لوی روزي صاحب تاسو په امیرګي اخته شوی دي او تر نورو دا ډیر شي په اخته کې د امیرګي د شي زوال ده خو ان شاء الله
راګم لرو قاری صاحب مهرباني. وو
او د امیرګي د شي شي دي چې تر نورو ډیر شي په اخته کې او بل دا دي چې موږ د مولای صاحبانو د شریعت کتابو ته هغه صاحبان ته چې بیا خلک مراجعه کوي هغه وای دا اوایي پیری دي د شي تقریبا جر پلاس نه راځي دا تر نورو پیریانو یا تر نورو جنیاتو یعنی نو کې درن هم دي اغلا زم دي مراجع هم ګر دي زموږ د شریعت کتابو دا وایي نو د ډاکټر سره سیم پوښتنه دا ده زموږ په شریعت کې خدا کې ته زموږ د شریعت کتابونه خدا وایي چې دا بیا د دغه ته وو د دعا واسه ته وو د تعویز واسه باندې بیا شکیږي بیا مسخره کوي نو د دې سیم پوښتنه دا ده چې زموږ د شریعت په کتابو کې خو شي دې لري په اخته کېږي او هغه شي دې په اخته کېږي چې دا شي په کم سن واده سوي یا هغه شي دې په اخته کېږي چې په کور کې حال بد وي تاسو د ټیپ په کتابو کې په نورو کې د امیرګي ډیره پیدا کېږي که په شو ځکه
کور موادان قاری صاحب پښتون ډیر ډیر مننه سلامات او سهیل تفسیر مو مننه او له پښتون مهم مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکئ تاسو څه وایي راځي زه به دغه بحث لګنورم ډاکټر صاحب واځي کوم اول به تاسو قاری صاحب پښتون په پښتون باندې تفسیر وکئ بیا آیا د پیرینول هم فکر کوم یا وستون زده په ټولنه کې په ټولو ټولنو کې د پیرینول او د مرګي توپیر ممکن سره موجود وي ډاکټر صاحب څه وایي تاسو د طبي په لور کوم توپیر شته او کنه هم دغه د عصبي ناروغي یو ډول دی
نړۍ باندې دا ډېر لوی سوال دی د راینهال دا څه سوال دی چې موږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا مشکلات هم زیږوي مشکلات په دې معنی چې کوي چې علم ډېر مسائل ته مستند دلایل لري خو زموږ او تاسو په ټولنه کې دا خرافي وجه ډېر زیاته رایجه شوې ده مثلا یو کس هغه سپتدي و هغه سپي وایي چې دا هوایي شی دی او دا هوا نه راځي دا خبرې دې ته علم کې بیخي اصلا ځای نه لري علم کې الیت او معلول کسي ګرځي او هلته هر شي ته مستند دلایل لري یعنی زه نه غواړم چې ځینو کسانو ته دا ذهنیت پیدا شي چې ولر ډاکټران گویا منکر دی دغه مسائل، خو علم اصلا دغه مسائل نه تاییدوي او نه هم شتون لري دغه مسائل چې د علم په باره کې تبصره وکړي یا یې څوک ثابته کړي، تر ننه پورې چا دا نه ده ثابته کړي چې څه رقم دا پیری د انسان په وجود را ننوځي او دا د څه رقم یو ارتباط موارعي دی، اصلا دا شی نه ده ثابته شوی. او متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې همداسې رایج شوي دي او ځینې کسان هم ورته مختلف دلایل وایي، خو یو هم مواجه نه دي، یو هم علمي نه دي، یو هم ثابت شوي نه دي. او اوس علمي مستند دلایل به تاسو ته ووایم چې دا سره یا مرګي ولې پیری نه ده او د پیری سره ارتباطات سره تړلې خبره نه ده. ګورې زموږ تاسو په ذهن کې دا غواړم چې ډېر په ساده الفاظو کې مثالونه ووایم چې زموږ تاسو ټولنه کې
مهرباني
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې اوري زموږ تاسو خبرونه کې دشي چې په کلیو باندو کې خلک ووري چې ذهن یې خلاص شي. ګورې زموږ تاسو په ذهن، زموږ تاسو په دماغ کې، زموږ تاسو په مغزه کې، زموږ تاسو په عصبي سیستم کې ډېر نازک تارونه، ډېر نازک رګونه چې هغه ته مویرګ وایي، یعنی د ویخته په اندازه رګونه وي او هر یو د دې ځانته یو انرژي ده، هر یو د دې په دې کې ځانته یو خاصه کړنه د ته متمایزه ده، هر یو ځانته یو وظیفه لري چې هغه کې کله په کافي اندازه وینه تیره نشي، ګوري ویخته ډیر زیات ضعیفه ده خو په همدغه اندازه رګ دی او دغه په منځ کې به وینه تیریږي. نو که هغه په یو رګ پکې بند شي د انسان په دماغ کې مشکلات جوړیږي او که دغه وینه ودرېږي نو یا بند شي، نو په همداسې حالاتو کې د انسان په دماغ کې مشکلات او اختلال جوړیږي او دا بیا یا راپریوزي یا یې غږ نه راوزي یا یې بدن شخ پاتې کیږي یا یې لاسونه نیغیږي یا په داسې حالاتو کې دوی یا یې غږ کې تغیرات راځي یا خبرې نشي کولای یا که الفاظ هغه وایي داسې الفاظ یې له خولې نه ووزي چې هغه نامناسبه نامتناسبه او غږ کې هم تغیرات راځي. په دې کې اصلي لامل دا دی چې په دماغ کې دغه فعالیتونه چې ما تاسو ته وویلې، دغه فعالیتونه کې اختلال، زنډ یا خنډ راشي، نو په همدې دلیل د انسان کړنې، د انسان عکس العمل په دې کې توپیرات راځي. نو په همدې دلیل دې ته علم ډیر مشخص میتودونه لري او ثابتوي د سیټي سکن په ذریعه، د الکتروانسفالوګرافي ماشين په ذریعه دا معلومیږي چې په دغه د انسان په دماغ کې کومه حصه کې کوم قسمت کې مشکل یا خنډ یا ځن را مخته شوی چې د انسان په کلینیک کې داسې یو مسأله را مخته شوې ده. دا ثابتیږي د علم په ذریعه. نو دا چې ځینې خلک پیری بولي او پیری نیول بولي، دا ټولې غلط انګیرنې دي متاسفانه. از موږ تاسو په ټولنه کې دا ذهنیتونه ډېر رایج شوي دي، مخکې له دې نه چې مثلا دا کس په ډېرو کلیو باندو باندې وګرځوي، کافي ده چې یو ډاکټر ته یې بوزي او یو ډاکټر به یو معاینات ورته کوي، د معایناتو په ذریعه مشخصه دوا به ورته ورکوي چې هماغه کوم قسمه د دماغ کې چې اختلال وارده ده چې کار نه کوي، هماغه د پاره به مشخص درمل نشته، مشخص درمل شته، هغه درمل به ورته ډاکټر متخصص ډاکټر ورکوي چې دا مشکل برطرف شي. نو دا چې مثلا په کلیو کې وګرځول شي، په توره کوټه کې واچول شي، له ټولنې نه مثلا یو قسم ګوښه وساتل شي، دا ټول هغه غلط انګیرنې دي چې متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې ډېر زیات بلاوي سي کې ولیدل. بل خو یو ډېر ښه استدلال د دې په خبرو کې دا و چې مثلا د ښځو په منځ کې هغه جنو کې چې مثلا وړې واده شي، د دې په منځ کې دا مسلې ډېرې وي، خو معلومه خبره ده هغه چې وړه ماشوم ماده شي، ماشوم به د ژوند په مسائل باندې څه پوهیږي، هغه چې وړه ماشوم واده شي نو هغه ته د تشویشونو رامختوي او اکثرا هغه ماشوم چې په واده ورکول کیږي هغه ته دغه واده هم په زړه نه وي. نو دا هغه لاملونه وي چې په دوی باندې همداسې یو غیر عادي حالات راشي چې هغه ته بیا دوی وایي چې پیریان نه ویل دي، پیریانه ای ده یا دا یا هغه، دا ټول غلط انګیرنې دي. که هغه لکه په خپل ژوند باندې پوه شي، هغه د خپل ژوند په تصامیمو باندې پوه شي،
نو هغه به نه به پیرانه شي او نه به پیری ونیسی. نو دا هغه مسائل دي چې په کورنۍ تاوتریخوالو کې موږ تاسې ډېر زیات مسائلونه لرو، او دې ته علیت و معلول په علم کې هم مشخصه ده. هغه ماشومه چې واده شوې ده د ژوند په مسائلو باندې نه ده پوهه، او د ژوند په مسائلو باندې نه پوهېږي. تشویشونه یې ډېر وي، او په دې باندې تشویشونه ډېر زیات شي، په همداسې حالاتو کې بیا 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 لهوش لاړه شي او نورو مسائلو سره مخکې شي. دا ډېر عادي، طبیعي، غیر قابل مثلا چې غیر قابل تصور وي. موږ تاسې تصور کولی شو چې ولې داسې یو حالاتو سره دوی مخامخ شوي دي.
بله، و ډاکټر صاحب مننه تاسو واضح کړئ چې په طبابت کې دغه کوم ولسی انګیرنې چې دي یا کوم ولسی تعبیرونه چې دي په طبابت کې دې ته ځای نسته. ممکن هغه کوم کسانو چې کتابونه لیکلي دي له شرعي پلوه یا له اسلامي پلوه، ممکن هغوی ځان ته خپل دلایل ولري. کاشکې مونږ نن هڅه کړې و چې یو دینی پوه هم د بحث کې ولرو، خو ممکن هغوی خپل دلایل ولري. اما ستاسو له خبرو داسې جوته شو چې په طبابت کې دغو انګیرنو ته یا دغو تعبیرونو ته ځای نسته، او داسې یو څه تر اوسه طب حداقل نه دي موندلي. ډاکټر صاحب، ځینو کسانو باندې چې دا حملې راځي، تاسو یادونه وکړه چې ځینې کسانو ته بیا وایي چې په زیارتو یې ګرځي، دغه راز مثلا په تیاري کوټه کې اچي. ځینو کسانو باندې چې دغسې حملې راسي، مثلا شوک پرې راسي، بے هوش سي، ولويږي، بیا ورسره بیرته په سور سي، بیا نو د وجود ځینې برخې مثلا تر ډیره خلی مثلا کګیږي، او څه مثلا هغه نورمال وضعیت کې یا نورمال ځای کې نه وي. حتی د ځینو فکر کوم سترګې او پوزه باندې هم یو څه تغیرات راځي فزیکي لحاظ یو څه وخته له دغه حملو نه وروسته. دا هم همدغه ناروغي دي او کنه هغه مرګي نه ده، هغه مثلا نور مریضای کې راځي؟
نه نه، یو د لابلونه کې کېدای شي چې دا وي، یعنی محدود نه شو ویل چې مثلا دا محدود او دې محدود نه کېدو. دلیل به زه تاسو ته ووایم، مخکې ما تاسو ته دا تشریح کړله چې په زموږ تاسو په دماغ کې مثلا ډېر زیات داسې سلولونه شته، داسې نورونونه شته، دي داسې رګونه چې واضح توګه ووایم چې زموږ تاسو اورېدونکي پوه شي پرې باندې. داسې واړه واړه رګونه شته دي چې د هر یو ځان ته یو فعالیت وي، د هر یو لغړ یو مشخصه وظیفه وي. مثلا یو کې وظیفه دا وي چې موږ او تاسو غږېدل کنټرولوي، یو کې وظیفه دا وي چې موږ او تاسو د خولې د تناسب ساتل د هغه رګ وظیفه وي، یو کې وظیفه دا وي چې مثلا موږ او تاسو د سترګو عادي حالت کنټرول کړي. دا ځینې حالاتو کې په هغه کسانو چې د سرې حملات راشي، مثلا خپل ژبه ژدوي یا ژبه ووزي له خولې نه، نو دا هغه مسائل دي چې په دماغ یا په مغزه کې یا په عصبي سیستم کې چې کله خنډ یا زند راشي، دې پورې تړلې ده چې په کومه حصه کې دا مسله رامنځته شي. مثلا د مغزه کوم رګ باید وتړل شي یا کوم رګ تړلې ده چې دا مشکل رامنځته شوی ده، یعنی کوم ځای کې انډول الله ستللی ده چې ناروغ داسې یو حالت سره مخ ده. نو دا تر دې راه ده پورې دې پورې تړلی ده چې موږ پوه شي چې مثلا معاینات وشي، چې تل وشي، په هغه کې بیا د دې تشخیص ساده کیږي چې مثلا په څه طریقه او کوم شی چې تاسو اشاره وکړله. دا لرو ځینې حالاتو کې مثلا د یو ناروغ خوله کګه پاتې شي تر دې راه ده پورې، تر څو پورې چې بیرته یو سناسه د دماغ فعالیت بیرته سم شي او بیرته خوله په خپل ځای راشي. ځینې حالاتو کې لاس کې دشي مثلا خپل فعالیت لري هدا کې پورې کم کړي، یا د نور مسائل وی چې هغه ځینې وختونو کې چې حملات په ناروغ باندې ډیر شي، د دوی د خبرې کنټرول یې تر یو هدا پورې لاس لاړ شي. په دې معنی چې ژبه یې ډیره بند شي، د ژبې لکنت ورته پیدا شي. دا هغه مسائل دي چې موږ مسالونه لرو، او د سری یاد مرګي په حملاتو کې کېدای شي چې متصور وو.
بله، ډاکټر صاحب، یو بحث هم مطرح دی د غزین کسان چې د پیری اصطلاح او تکاری وای چې پیری راغلی یا هوایی پیری په د باندې ناست، دا زوروي. کله ناکله په دغه کسانو کې موږ تاسو خګورو په دې ولس کې د کسان چې د ستونزې لري، کله چې دغه حمله پیراسي بیا دای لګوت نیسي، هغه خبرې کوي، مثلا د کورنۍ یو غړی ورسره خبرې کوي، هغه ورته خبرې بیرته ځوابوي، بیا دوی همدې ته مثلا اتکا کوي او همدې باندې استناد کوي، وګوره پیرای ناست ځکه د کس وایي ما سره خبرې وکړي. د انسان مغز په دغسې وخت کې چې د باندې مرګي حمله راغلی وي، مغز فعالیت کوي، غږ اوري، آیا پوهیږي چې ما سره څوک خبرې کوي او کنه کاملا بې هوش وي په دې وخت کې؟
دې پورې تړلی ده چې د دماغي حالت یا د دماغ کې کومه حصه ډیره فعاله وي او کومه حصه له فعالیت نه پاتې وي، دې پورې ډیره تړلی ده. او یعنی کوم مسایل ته چې اشاره کوم، دا ډېر تخنیکي او علمي مسایل دي چې تر ډېره بریده پورې تخصصي بحث. نو دې پورې تړلی ده چې مثلا یو ناروغ په دماغ کې کومه حصه خند و زند سره مخ شوی وي، آیا زموږ او تاسو خبرې اوري کنه، زموږ او تاسو بیرته جواب ورکولی شي کنه، که جواب ورکوي آیا د دې جوابونه د واقعیتونو سره سازگار وي او کنه. ځینې مثالونه ما لیدلي او اوریدلي دي چې یو کس دغه حالات کې وي چې کوته واخلي بیا ورسره خبرې وشي، د دې خبرې اکثرا غیر واقعي، غیر حقيقي، له واقعیت او له حقیقت سره په تناسب کې نه وي، ځکه دا په داسې حالات کې وي چې موږ ورته په علمي بڼه د ته ناخوشیار حالت وایو، یعنی خپل هوښیارتیا په کنټرول کې نه وي، یعنی غیر هوښیارانه حالت کې وي، او هغه خبرې چې کړي دي چې بیا بیرته له دې حملې نه ووځي، هغه خبرې ورته په یاد نه وي، او بل هغه خبرې چې کړي وي دا اصلا له واقعیت سره هم سازگار نه وي. ځینې حالات کې خلک له لاسه ونیسي، بیا هغه نه پوښتنه وکړي، لا هغه نه د راتلونکي په حق له سوالونه وکړي چې دا څنګه کیږي، هغه قطعا دا مسائل نه حقیقت لري، نه واقعیت لري، نه علم سره سازگار ده، نه علیت و معلول ده حکم کوي، او نه هم فیزیکی او مادی دنیا کې چا تروسه پورې دا مسئله ثابته کړې ده چې دغه یو شی وي، او نه هم ثابتولی شي، الا دا چې ځینې خبرې داسې عجیبه او غریب مسائل دوی مطرح کړي چې واقعیت و دې سره سمون نه لري. او په قطعا توګه د یو متخصص په توګه دا غواړم ووایم چې په دغه مسایلو کې د تشویش کول دا د تشویش وړ خبره نه ده، ځکه چې په علم کې د مسالې ته کنټرول شته، په علم کې د مسالې کې د تشخیص شته، په علم کې د مسایلو لپاره درملنه درمل وجود لري، او اصلا د حل لاره موجوده ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لګوریدونکو ته نوبات ورکړي، دی بل اوریدونکو پښتنه او روجي په واتس اپ کې موږ ته را لګلې ده.
د ازادي رادیو ټولو کارمندان ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراهیم د کندهار سره ته میسج پردم. د شایسته موضوع ده، موږ یو مریض لرو چې ډاکټر صاحب ته په دا باره کې معلومات راکړي. مریض د ستې چې کله سهار مرخته او یې پر دا وخت باندې بس یو دم یو عمله پر راسی چې بدن سره شینسی او ډول خرار کی او دخلې څخه زګانځي، ډېر وخت خپل جبون په غاښو باندې خوش کړی، بیا د ډېر وخت پر فعال کړي چې راښینی بدن بیا واکي او کم کار نس کولای ټول بدن درد وکړي. دا ځینې وختونه په میاشت د عمله پر راسی، ځینې په هفته کې پر راسی، دا سم کې دایسي چې په ورس کې بیا عمله پر راسی، بل وخت نه پر راسی، سهار چې کله د خوب راښینی په دا وخت د عمله پر راسی. که چېرې خپله د غړ باندې معلومات راکړي او یا درملین په اړه باندې کوم توصیه راته وکړي، په شاله سمونه نشه خبرونه لري.
ښه ډاکټر صاحب، دې اوریدونکو پوښتنه و راځي چې یو بل اوریدونکو هم راوخلو، هڅه کوي چې له سټډیو سره اړیکه ونیسي، په دې دواړو پوښتنو باندې یو ځای تبصره وکړي. مشه آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني، زه کاګمو راځي خبرې وکړي.
سلامونه جوړ
و ډیره مننه محمد نبی له بغلان ستړي مشه، مهرباني وکړي د موضوع په اړه څه وایي.
او مننه، خوشاله وسی کې لودین صاحب، دغه وخت خو دغه یو خطرناک ناروغي وای نه د شپږ کړو په کوم کوم څه نور عمر کار ورکی، یان دلته موږ یو غونډه یو د اخبار د سنډي ملکه یو ماشاله وسو غټسو وای دا دغه ان ډاکټر ته ان د رواني تکلیف درو، یعنی مرګي مثلا مرګي متاسف وای، نو دا به سر به لمزه کمزه کې وای، زیاتره خلک د شپږ غو د لودین صاحب زدا بو بو کې ځن مرکو نو دا ډاکټر سره یو سوال دغه وشه دا مادرزاد هم دشي ک تقریبا دشي کوم ناروغي د پیدا کیږي نه دا په خپل باندې نظر ورکړي راځو دشي موږ چې زی پد موږ د خاص پروګرامونه ورته دا خپل باندې باندې نظر ملکه او
ما کور ودان مخکې ډاکټر صاحب باندې تفسیر هم پی وکړه په عوامل باندې تام شو محمد نبی ورو ډیر مننه تاسو اړیکه هم سمنه و ام ما د پښتنه واخستله په دې لچې تاسو بیرته راوړي و وره ډاکټر صاحب تاسو پښتنه جواب کی کور مو ودان خیر وسې ډاکټر صاحب راځي اول دې محمد ابراهیم ورور چې لکندهاري اړیکه نیولې و د هغه په پښتنه باندې تام شو بیا به محمد نبی ته راشو په بغلان کې
اوکې د ورور ته زده وایم چې دا یو د تشخیص لپاره یو روخانه دلیل دا وی چې دوی د سهار له خوا د مشکل سره مخامخ وي دا په دې معنا ده چې دوی د پرازین معاینات چې ده حتمی ده او دا معاینات باید حتمی وشي نو زماته اوسه ورته ده چې دوی دې یو متخصص ډاکټر سره دې مراجعه وکړي اعصاب شناس یا عصبي مسایلو لپاره نو چې دوی ځینې معاینات چې دا وشي ورسره او قابل تشویش نه دي چې دوی په باندې تشویش وکړي ځکه چې دا به حل کیږي او ان شاء الله د حل لار ورته پایلم کې موجوده ده او دا به ورته کیږي خو ځکه ورس زه په دې کې ډیر نڅېړم ځکه چې د دې ناروغي لپاره د تشخیص لپاره لازم پروسیجرونه شته دي چې اول باید لازم معاینات وشي لاغ نفس ورته د درمل د تجویز پلان ونی ولشي دا یو بل ورور چې سوال کړی وو هغه ورور ته به زده وایم چې مادرزاد کې وی او که مادرزاد نه وی کده شي چې مادرزاد وی کده شي چې مثلا په ټول نه کې د نور مشکلاتو د سره باتو د زمینه دوا او د استعمال له وجې دا مثلا را مختشی وی خو خوشبختانه چې دا د حل وړ موضوع ده او دا به حل کیږي او چې د ناروغ ډاکټر ته مراجعه وشي د دې تشخیص وکړي او دا مثلا به ان شاء الله قابل حل
مثلا بله ډاکټر سید محمد نبی ورو پښتنو کې اول شي زما د پام وړ وغدا د چې وای د اورو بو یادونه وکړه دغه تعبیر هم په ولس کېشته وای هغه کسان چې دغه مرګي ناروغي لري وای تر دې بعد اور او بو ته نږدې پرې نه خدل شي ځکه چې دوی وای په دغه حالاتو کې په اور او بو کې په اسانه ځان اچي یا تر دې د دوی د مرګ لامل ګرځي دا بحث د ول دی د دې تعبیر ریخي پڅ کیږي
ما مخه اشاره کړم کله کې هر کس د هر مسلې نه یو نه په یو ډول باندې متاثر ووسی مثلا ځینې کسان چې جګړه چایونه ته وخیږي نو لاغه جنہ چکاته وګوري په داسې حالات کې دوی متاثر کیږي او دوی په بدن خپل انډول لا سور کوي دې لامل کېدای شي چې مثلا خپل انډول لا سور کې وراو خوږي دا بل هغه کسان چې مثلا وګونه یو څډار ولري او د اوبو سره مخامخ شي نو دای هم لامل کېدای شي چې مثلا په داسې حالات کې دوی بدن د هغه شی یا د هغه جی په مقابل کې خپل عکس العمل وخی او اپاږ کې انډول نه وي یعنی هغه شرایط ته په کتو سره چې د دوی واد بدن کوم عکس العمل شي د کید شي نامتناسب وي او د دوی دماغ دومره ښه تحلیل او تجزیه ونه شي کړای چې مثلا د پلیټ د سر نه سره هم تیر شي نو انډول لا سلار شي او دوی را پریوزي نو د سینه د چې مثلا په هغه اور کې کوم د سي قوه موجوده وي چې دوی ځان پورې راکښ کی یا په اوبو کې په سین کې چې دوی تیریږي په هغه کې د سي عجیب او ماورا او طبيعي یو قدرت وي چې دوی ځان پورې راکښ کی او دوی هلته په سین کې راوګرځوي خو مخکې مې اشاره وکړه په دماغ کې په اعصابو کې انډول نشته او بدن دا فیصله نشي کولای چې مثلا د غفله لپاره د ناروغ په کومه طریقه تیر شي نو انول د لاس لاړ شي او بیا ناروغ را پریوزي له حالت نه
و کور ودان ډاکټر صاحب نن اوریدونکو هم لنی کمر غډیر دی فکر کوم دا موضوع اوریدونکو ته هم جالب ده یو بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل لیدې د خبرې بو ورستړي مشي ازادي رادیو نه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم محترم محسود الله الودین صاحب، سلام من امنی کی لتا شو محترم موریدین کو ډاکټر صاحب ومنه
و من نظر ملوال صاحب خیبر پختونخوا ریپورت نستړی مشه تاسو څوی د خبرونه پاره پلانډو کی کراته وای مهرباني چې خبرونه وخت کم دی
نو د خبرونه خو ډیر دلچسپ خبرونه یي خو مولودین صاحب لبد مرغه چې ما د تاسو نور همکارانو سره د خبره شریک کړی د دې ازادي راځي چې دا کوم تیر دور ساته خبرونه شوی یقینا څغه موږ اوس دی غیر مانځ کوو ځکه لپاره دې هغه پروګرامونه به ورځ او اوریدل کې د رادیو به اوریدل کې دا ټلیفونونه به کول له موجونه به خبرو حالن چې د موجونه اوس خبرې مې مرګي د ناروغي باره چته خو کوم هر وخت به ساتي سابیا بل تخنیکام کار نه پښتنه کوو چې موجود شي دا خام دې موږ لپاره ما په نظر خبره بنې او تاسو ته یو قسم تکلیف جوړیږي نو د ماقام له مخې یعنی خبرونه به ښه نه اورېدل کې یقینا به ښه نه اورېدل کې یعنی نه په موضوع خبرین نه په خبرونو نه په راپورونو
زه فکر کوم لامل دا د پلان لو کې زغوالن تبصره وکم ځکه چې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او د غراز میډیا څخه په بند کړې نو لږ وروسته یو څه د رادیو په د پوخخ ساحه محدود اسوله او د پوخخ ساحه هم داسې چې کله خاوي کله خراب وي ځکه تخنیکی موضوع د کچیرته هوا خاوي نو هغه پوخه هم خو یو کاوه خراب وي پوخه هم کمزوري وي خو پټوله کې کچیرته تاسو امکانات د انټرنیټ لري مثلا په انټرنیټ کې ډیر په اسانه په کم بای باندې مثلا ازادي رادیو اوریدل کې خیبر پښتونخوا کې د انټرنیټ کیفیت هم خده نو دغه وزنې لار د اوس لپاره په هر حال په دې لاره چې دغه تخنیکی ستونزې هوار شي زرملوال سمیربانی او کې بحث تراشه
نو د ما نو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا نور به تبصره په دې باندې موږ خپل نظر نه ورکو حالان چې موږ معلومات څه یو څه نظر هم په دې مرګي ناروغي باندې ورکو چې څه معلومات سره ما خو دې نه به تیر شو اوریدم چې نور کې دیش کنه چې وته به موږ ورکو د ما له محترم ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا چې هر هغه څوک چې هغه مرګي ناروغي ولري نو هغه کچیرته په یوازې ځان باندې مثلا چیرته د دې امکانات ولري چې د سفر وکړي په موټر کې یا مثلا په پلي سفر کوي یعنی د دې د جوګه نه شي مثال د سره کوچوک یو بل کس نه وي نو دای کولای شي چې هغه خپل ادب ته ورسیږي او کولای شي کولای چې ادب ته ورسیږي مطلب په دې باره کې د ډاکټر صاحب نه معلومات غواړم او بل دا د ورزال دین علاوه دا د مرګي ناروغي شته دا یو ډیر یعنی خطرناک ناروغي ده ما فکر او نظر باندې مطلب ک چیرته په غم خاډي کې یا د خپل خپلوانو کړه کوم یو ناروغ ده شي یي شغه د مرګي تکلیف ولري هغه ولر شنو په حال کې کېدې شغه خلکو ته هم دا جوتکی لدنګ ولول کیفیت نه یو څلې معلومي چې کوم اندازه مالګول د ناروغان مالیت نو په اړه چې محترم ډاکټر صاحب نه پښتنه دي ما دا دا چې دا په دې باندې رڼا واچي دا چې ما د پښتنه جواب راکړي چې آیا په دې شرط کې د چیرته ولېګر شي نه ولېګر شي دا
او مننه
خو غوړنځر ته
ور ودان زر
مننه او سفر چیرته خپل خپلوان دام دې ما په فکر ډیر مهمه پښتنه
ډیر مننه
نو ډاکټر صاحب دې بار کې
سلامات اوسې من اوریدم کې بار واخلو ډیر مننه زر ملوال صاحب ستړي مشي ازادي رادیو نور اختیار ژوند شته منی پروګرام اوري
السلام علیکم غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کوم روزانه
ښه کوچای صاحب مهرباني وکړئ
تاسو ته از تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم تاسو له سلام نه ډاکټر ته هم سلام کوم او تاسو له سلامونه د غیب تکلیف لرم د ګردو تکلیف لرم د سګو بوټان ورتوای چې څه ورتوای دا تکلیف لرم نو دې به اسانه علاج شي دا ډاکټر صاحب نه دا سوال لرم او تاسو نه دا سوال لرم لکه زرمل واسه چې وویل دا تاسو راغو ډیر یو کپیات خراب د افغانستان کې سمنا غوړېدل کیږي او ورته کې ډیر کم څه دي نو که دې ته ترتیب وتري تاسو جوړ کړی وای چې دا تاسو راغو سم څه یې غوړېدل څه وای
مننه کور مو ودان سلامت سي کوچا سب کې څه هم د موضوع نه بهر ساسو پښتنه د خو په هر حال موږ به کوشش وکړو ډاکټر سپیر ته پلان وکړو چې وای ډاکټر سپیر مهرباني وکړي راځي اول کوچ سپ ته پلان څو وای پښتنه له موضوع نه وتلی و خو منتظر بو ځکه مصرف کړي دی اړیکې نیولې وای د ګردو تکلیف لري ماتمن به تاسو ته وای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي شپه د مرګه لدینه
ډیر مقاله دلیل ورتهونه لرم زکه چې زه شخصا مصدی اړوندې یعنی زمیده تخصص حوزه نه ده نو بیا هم یو خبره یو اشاره د دوی تکوم چې نه دراو
او ډېر دغه ناروغي به چې هغه په خپل وخت کې سره په سیوګلوي او د تداوی غمه یو شي داخله مخصوصا د ګردو او د سګي د مسایل چې دي هر ناروغي مهمه ده چې سره ډېر په وګرځي او زر باید تداوی او علاج وکړي خو بیا د سګو د ګردو مسله هم حساس ده په همدې دلیل دی چې لکه ضرورت یعنی اقدام وکړي بل مسله ده چې موږ تاسو په کلی باندو کې رای جدا ده چې مثلا یو کس وایي چې دا بوټي ووي شي او دا کار وکړي او دا وخوري هغه دا یعنی نو وایم چې دا رد کم نو وایم چې د دې په موضوع مخالفت وکم او تر هر څه نه چې علمی باندې تعقیب شي دا خبر ده یو هغه زموږ تاسو بل اوریدونکو سوال کړی وو اوریدونکو سوال کړی وو چې هغه کسان چې په سره اخته دي د دوی د سفر په کولو باندې ما دې ته اشاره کوله مخکې هغه کسان چې په سره اخته دي او تر هغه پورې چې د دوی اطمینان نه وي حاصل شوی چې دغه ناروغي سره مخه کړې ده دوی ته لازم نه ده چې دوی د موټر په چلاپ باندې کینی دوی ته لازم نه ده چې دوی د خوازې سره وخیږي دوی ته لازم نه ده چې دوی د بام انجک منزلونو ته وخیږي دوی ته لازم نه ده چې مثلا لچر خو له ماشینونو سره کار وکړي ځینې کسان چې مثلا په شرکتونو کې کار کوي تر هغه پورې چې دوی ناروغي علاج نه وي شوی ځکه چې د دماغ کیفیت او حالت داسې وي چې سړی پیشبیني نشي کولای چې کوم حالت کې دوی مثلا د دوی دماغ کې اختلال او خلا رامخته کیږي او د دوی تر پرې وتلو پیشبیني نه کیږي په همدې دلیل باندې زما توصیه هغو ناروغانو ته چې مثلا تر سره اخته دي دوی ته ادا ده چې لکه ماشینونو سره کار کول لکه په خوازو باندې ختل جیک بامونو ته ختل په ډریوري یا په جلب باندې نه کېناستل بی خوبي ویستل یا په خوب کې انډول نشتون یا داسې وختونه کې چې مثلا اکثرا که داسې ناروغ وي چې هغه د شپې له خوا کار وکړي نو دا بیا زه نه توصیه کوم دوی ته مې نظر دا ده چې دوی له دغسې یو ځایونو نه ځان وساتي او تر هغه پورې چې دوی د ناروغي علاج وشي
بیا
د ناروغي علاج وشي متخصص ډاکټر به ورته ووایي چې اوس تاسو کولی شئ ډریوري مو کوي تاسو کولی شئ چې مثلا په خوازه باندې کار وکړي په ماشینونو په چرخونو باندې هم کار وکړي نو بیا مسله نشته
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان دلته یو اوریدونکو په فیسبوک کې ډیره جالب پوښتنه کړې ده زرین ارمانی نومیږي په پښتو فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی وای زما یو ورور همداسې د سخت ورته خواشینو یو ټول وای هغه هم خپل ډیر تر کړیږي هله کوم چې یو لار وای راته وخی وای ملایانو ته چې وای مراجعه کوي وای چې په د باندې پیریان ناس دي او تازه وای یو ملال ته ویل چې موږ باید د تور پس له خلینه تعویز وباسو همداسې وای وکړه تور پس می وار وسته ملاته تعویز هم وای وست پس مو عمل ته پری خو دا مستونز حل نشو او ډاکټران وای راتوي چې عصبي ناروغي ده یو ډول ګولې ورکي هغه ګولې هم خوري خو وای چې لا هم دغه حمله پر راځي وای حل لار راته وخی قربان
وشم دا تور پس نه شي سپین په سبا باندې هم دی وکړي مشکل وایي ځکه حل کیږي چې دا ډاکټر یو د دې مسلې حل دا پر سره دی هڅه دې دوی ځان نستری کوي او یو بل دا چې دغه ناروغي د لپاره کړی د لور انفیدل نه دی پکار ځکه چې چې ته چې د حل لار شته هغه طبيعت تشويش کول مصلحت نه دی مشکل هم دا دی چې موږ تاسو د خپل د مشکل د حل لپاره هغه مراجع او ته نزو شي هغه زموږ تاسو مشکل حل کړئ شي بلکې فلان ملاته یو بیا یو فلان ملاته بیا یو چې بیا غو تعویزونه راته کوي توڅې راته کوي او دا شوي سونه راته کوي او څاخ راته کوي چې اصلا زموږ مشکل په حل کیږي او نه هم د سی یو الیت معلول او منطق موجود دی د دې لپاره چې دا مشکل حل شي په هر حال دا مشکل زکه قابل حل دی دوی چې دوی عصبي ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه ته معاینات د معاینات لوجه خپل تصمیم ونیسي سی ټی سکن باید وشي او نور پروسیجرونه چې دی هغه باید وشي لاغه نه پس تکړه ډاکټرانو ته نو دا چې مثلا حرکت کوي چې دا نوم اوریدلای او بس دوی ورته مراجعه وکړي
مسلمان که زموږ ناروغي مربوطه ډاکټر ته لاړ نه شي او په مربوطه ډاکټر کې آیا هغه لازم تخصص او علمیت وی کنه، دا خپل یو بل سوال دی. نو زموږ مشکل نه یوازې چې نه رفع کیږي او هر څوک چې یو درمل ورکوي نو دا به کېدای شي چې زموږ مشکل نه دا چې حل نه کړي نور یې وخصوي. او بل د کوم ډول دوا چې تاسو یادونه وکړله، د دغې ناروغۍ دپاره اکثر دوا درملونه چې ورکول کیږي د خوب سره تړلې درملنې وي، اکثرا خوب ډیروي او په همدغه ذریعه بیا خپل کار
او ډاکټر صاحب د خبرونې پای ته نږدې شوی او وروسته بلک زره دغه درملنې په لارو چارو باندې تم سو چې د درملنې موده څومره ده، په افغانستان کې امکانات څومره دي؟ خو راځي دی او روسیه اوریدونکو پښتنه به هم واورو. دلته مکتب په واتس اپ کې را لېګلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو هم داسن ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د سات کلیوم پرتنوي. استاد قیمی له کڼوال د خوست له ولایت تاسو نه پیغام پرېږدم. ډاکټر صاحب محترم، زمونږ یو وراره دی تقریبا د 2 کلو په شاوخوا کې بوي، نو په کال کې په 2 ځلې په د باندې حمله راځي. نو کله چې مونږ ډاکټر ته وخدو هغه نه مونږ کوچنی ویډیو وکړه، هغه ویل دی مرګی دی. نو پښتنه اوس داده چې ډاکټر صاحب د دغې حتمی علاج شته دی او که نشته دی، او که شته دی نو باید په کوم ډاکټر ته مونږ مراجعه وکړو؟ او په داسې حالاتو کې چې په ده باندې لړزه راځي یا هغه حمله راځي، هغه کوم تدابیر دي چې مونږ باید په پام کې ونیسو؟ ډېره زیاته مننه.
ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکي زما کار هم ساده کاغه، زما پوښتنې هم تقریبا د درلودې، مهرباني ډاکټر صاحب څه ورته وایي؟
داسې کسانو باندې چې حمله راځي، اوله کې د دې ماشوم په حق لسه ده ووایم چې ځینې حالاتو کې د سپیرې د تداوي مراحل داسې وي چې ځینې حالاتو کې په ځینو ناروغانو کې د سن په لوړوالي سره په خپله دا مسله له منځه ځي. بل ټکي ته غواړم اشاره وکړم چې د سپیرې د تداوی لپاره دا ډیر قیمتي نه دی چې مثلا د یو ناروغي وي چې ډیر زیات قیمتي مصارف لري. یعنی د یو ناروغي دی چې دا درملنه به لکه دوامدار وي او ډیر قیمتي درملنه نه ده. دا بل اکثرا د دغه ناروغي درملنه د سي دوامدار وي او کله چې ځینې وختونه کې تر څو میاشتو پورې وغځيږي او مشکل ته په کتو سره بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې دوی ته څومره دوا ورکړي. او بل سوال دا کړی و چې مثلا په افغانستان کې چاته وي شو دوی څه مشخص نوم د چا نه اخلي؟ خو موږ تاسو ته اوسم خوشبختانه په کابل کې به تکړه متخصصین لرو چې دوی ته مراجعه وشي او د دوی مشکل ان شاء الله چې رفع شي او دوی ته په کتو سره شي. په کال کې دوه وارې په دوی باندې حمله راځي، نو زه دا وایم چې ډېر قابل تشویش نه دی او مشکل به حل کیږي ان شاء الله چې کله دوی مراجعه وکړي. تاسو بله مسله، بل هغه کسانو باندې چې دغه سي حمله راځي، دوی ته څو مسلې ډېر زیات مهمې دي. یو کله چې په داسې حالاتو کې چې یو کس سره موږ تاسو مخ کیږو چې سري حمله پې باندې راشي، د دوی زموږ تاسو کوشش پدې وي چې داسې یو حالت کې وقته وو چې مثلا د دوی د تنفس لاره بند نه شي، په موس وی چې خوله او پوزه یې بند نه وي. کله په داسې حالاتو کې په دوی باندې چې حملات راشي، د دوی ژبه د دوی د تنفس لاره بند کړي وي، نو دې ته پام وساتل شي چې یو پاکه ټوټه باندې د دوی ژبه داسې کنټرول شي چې د دوی د تنفس لاره بند نه کړي. بل چې کله موږ دوه غزاوه وو پام وی چې مثلا د دوی په خېټه باندې د سې اوسنی وی چې مثلا د دوی د تنفس لاره بند شي او یا په بوج راشي. بل دا د بوتانو استعمالول او دا نور خرافاتي مسایلونه په کله کې دا وشي. کله نا کله لوګای مانو نه پیګم مانو وای ورته کنه اسپیلنی او مانو په داسې حالاتو کې راوړي او ورته لوګای کی او دا د مخته ونی سي چې دا ټول غلطی کړی نه دی، غلطه انګیری نه دي چې دا کارونه باید ډډه وشي. بل دا چې دا فکاسانو سره چې د سری ناروغي سره دوی مواجه دي، دوی ته کوشش دا وشي چې دوی خوشاله وساتل شي او دوی دا مثلا د دې زمينه مساعده نشي چې دوی خفګان وکړي. بل دا چې دغه سناروغان د پاره د خوب د تنظیمولو لپاره باید لارې چارې وسب نجول شي چې دوی پرې نه خودل شي چې ډېر زیات دوی بي خوبي وکړي او دوی مثلا اکثره د شپې له خوا تر ډېره بریده کینی دې ته باید پام وساتل شي چې دوی دې خپل خوب په کافي او پوره اندازه وساتي تر څو پورې چې دغه مسایلونه دوی لري وساتل شي. بل اکثرا دغه کسان دپاره جګ بالښتونه نه وي چې مثلا بالښت ډېر جګ وي او غاړې پکې داسې په متناسب او متوازن حالت پکې نه وي، داسې ټیټ بالښتونه ورته کېښودل شي د شپې له خوا او اکثرا ځای آرام وي. او بل دا چې د کله چې د شپې له خوا دوی خوب وکړي داسې نارام ځای کې خوب ونه کړي چې مثلا د شپې په نیمه شپه کې چیغې شي او دا یو وارې له خوبه وډار شي او خیز راووهي چې دې خیز سره په دې باندې د سری حمله هم راشي. یعنی دغه مسایل ټول هغه موارد دي چې د سری ناروغانو سره باید په جدي توګه باید تعقیب شي او ورسره لازمه کومک او همکاري وساتل شي.
بله او ډاکټر صاحب، لکوټینه آزاد هوا ته استل څومره مرسته کوي؟ مثلا که چیرته په کس باندې د مرګي حمله راځي آزاد هوا ته وستل شي او دغه راز مثلا ځینې کسان په مخ باندې وبور پاش فکر کوم دی وبور پاشلو موضوع شو شه ډیر مرسته ونه کی، اما آزاد هوا ته استل څومره کومک کوي له ناروغ سره؟
دا ډیر ښه دی، ډیر ښه دی چې مثلا په کوټه کې په دسه بند فضا کې یا الته چې اکسیجن کم وي اکثرا چې موږ مخ کې ته کوم تازيات وکړل درس ناروغان په دغه حالاتو کې تازه هوا ته ډېر ضرورت لري او تازه هوا د دې لامل کېدای شي چې مثلا د دوی د دماغ حصه چې د کار نه پاتې وي هغه بیرته فعال شي او زر له دغه حملې نه راووځي. نو دا مهمه ده او کله ناکله دا د اوبو پاشل هم دا نه وایم چې حتمي ډېر زیات مرسته کوي یا هم مرسته نه کوي، او کله شي چې په بدن کې یو څه لازم تغیرات راوړي چې زموږ ته د بدن تغیرات په مقابل کې مثلا یو عکس العمل وخی چې دا هم کې مساعده وي چې چا وکړل خو ترخه او کنوي نو بیا هم د آزاد هوا نه کار اخیستل د خپ او مناسب میتود دی. خو په دې کې دا پام وساتل شي چې ناروغ تر آزاد هوا پورې چې ورل کیږي لاسونو ته پام وساتل شي، په خېټه پام وساتل شي، سر ته پام وساتل شي چې په دروازه ونه لګيږي لاس چې ته بند نشي او مات نه کی، یا د څه په نامناسبه طریقې ځک نه کی چې نور مسایل ورته پیدا نشي. کله ماشوم وي د ماشوم د یو لاس مثلا کله ناکله چې دوی ورخطا شي ویني چې راکشي کی چې دې سره وګه هم بې ځای شي. دغه مسایل ته په تاسو سره دوی لازم اقدامات وکړي داخلي. خو تر هر څه مهم دا ده چې دوی دې ورخطا نشي او دا د ورخطای مثلا نه ده چې دوی په دې ورخطای کې نور هم مسله مشکل کړی او نور لانجه وزګي.
او ډاکټر صاحب یو لاند پښتنه کې فقط په نیمه دقیقه کې ورته ځواب ورکړي چې په افغانستان کې د درملنه امکانات څومره دي؟ آیا د مرګي د ناروغي درملنه په افغانستان کې امکان لري؟
کاملا کاملا خوشبختانه ډېر ښه منابع لرو، متخصصین لازم متخصصین لرو د دې مرګي د برطرف کولو لپاره او هیڅ اصلا قابل تشویش نه دی. موږ تاسو کولای شو چې په ساده توګه په افغانستان کې د ناروغۍ لپاره لازم منابعونه کار واخلو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسې. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مجیب خپلواک نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا هم پوښتنې او نظرونه ځواب نشو.
خلک سلور ಲಾಸುನಾರಾಕ ಗುಲುನಾರಾಕ ಲಾಸುನಾರಾಕ